په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وواورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې کابل هوایي ډګر ته د احتمالي حملې د ګواښ په وړاندې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګره دې لرې شي. یو شمېر خبریالانو بیان نن د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په یوه اعتراضي غونډه کې په خوندي ډول له هېواده د وتلو غوښتنه وکړه. په کابل هوایي ډګر کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
د مخکې ورځو په څیر نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته په سلګونو کسان راټول و.
له یو مدني فعال سره مو مرکه کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اګست له دې شمې چې راتلونکي سیشن به د وروسته به هم له افغانستان د امریکایانو او نورو مستحقو افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکړي.
There is no deadline.
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته. د هڅې به هر ورځ د اګست له یو دیرش مې ورسته هم ادامه پیدا کړي.
د غزنی اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د تاریخي آثارو او آبداتو ساتنه ته د پام زیات کړي.
د ولسم لدین غوښتنه هم ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه بیت المال خواني تاریخي آبدات هغه خوندې کړي.
سلګي باران چې د سګنی کانکور اول نمره شوی او غوړی ډاکټر شي او وای د افغانستان وسنی وضعیت نه هلی نه ده.
هغه ولسونه هدف ته رسیدي چې هغه نه هلی سوي نه دي، هغه زحمت ویسل ده.
دا راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان او کور کلی دوه ونیز پروګرامونه هم لرو. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانګ زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهم خبرونو سرچکی ده. بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل چې هیواد په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د دې د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي اسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووزي څو ځان او خپل کورنۍ خوندي کړي. امنیست انټرنیشنل غوښتنه کړې چې ټول باید د افغانستان لپاره سره یو لاس شي. لکه چې طالبانو په افغانستان ولکټینګ کړې لسګونه زره کسان په دې لټه کې دي چې له هیواد ووزي. که څه هم طالبانو ویلي چې له چا سره کارنه لري او له هیواده دی نه وزي، خو خلک په ویره کې دي چې دا ډله به د خپلې تیرې دورې په څیر بیا په خلکو زور زیاتی پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. قریشي زیاته کړې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپي په شمول د غنو پروژو لاري د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې ده. ټاپي د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي، خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشي هم درس په خپل ټوټر باندې زیاته کړې چې له ولسمشر بردی محمدوف سره د اصولیز افغانستان په اړه غږېدلی او دا چې په دې تړاو نږدې همغږیو ته اړتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان ده چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، هغه تور چې پاکستان رد کړی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی طالبانو دا یو د همکار کمرمین وهلی دی. یاد په کابل کې له تولونیوس سره کار کوي. هغه ویلی د کابل شهر نو سیمې ته د راپور جوړولو لپاره ورغلی و، خو طالبانو پرې گزارونه وکړل.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو څوک یې، په ما باندې گزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، زما د کمرمین څخه کیمرا واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکار کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو گزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ویلی دا پیخه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوی یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال د زمري پر اته ویشتمه په ننګرهار کې هم ګڼ خبریالان د طالبانو لخوا ووهل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایوین زندانه لیک شوې ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. دغه وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او کار دفتر په دې اړه یو بیان خپور کړی. دغه دفتر په خبره په دې ورستیو کې لیک شوې ویډیوګانې افشا شوې او هغه څه ښیي چې موږ د وارده مخه پرې پوهېدو. د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې ټول سیاسي بندیان خوشي کړي او له ټولو بندیانو سره په درناوي چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مخه یو بیان خپور کړی چې ویلي دي ویډیوګانې په زندان کې له بندیانو سره ناوړه او غیر انساني چلند په ډاګه کوي. د عدالت علي په نوم یوې سایبري ډلې د فردا راډیو او یو شمېر نورو رسنیو ته ویډیوګانې لیږلي او ادعا یې کړې چې دوی د ایوین زندان امنیتي کیمرې هکولو سره دا ویډیوګانې ترلاسه کړې. دا ویډیوګانې لومړی د اګست په 22مه د فردا راډیو لخوا نشر شوې. په کې د بندیانو سره ناوړه چلند، د هغوی وهل ټکول او شکنجه ښکاروي. او بیا هم له ایران یو خبر دی. ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل هیوادی په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. هغه منلی چې د هغه هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي. ښاغلی رئیسی دا څرګندونې نن د خپلې کابینې د لومړۍ غونډې په پیل کې وکړې. د ایران خلک نه یوازې د کرونا ویروس دلتا بڼې له جدي ګواښ سره مخ دي، بلکې د واشنگتن لخوا لګول شو بندیزونو هم د دوی اقتصاد ته سخت زیان اړولی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په امراسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید ګواښونه په داسې وخت کې ورکول شوي دي چې په زرګونو افغانان د هوایي ډګر ته ورغلي او غواړي چې له افغانستان ووځي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا وایي چې ښایي داعش پر دې هوایي ډګر برید وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو غوښتل چې د یو ترسي برید د ګواښ له امله د کابل له هوایي ډګر لري شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزی له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر لالاري وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اگست تر 1 خپل ټول ځواکونه د افغانستان وباسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د استلوب خاطر چې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده، فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډ موده کې به څرنګه افغانستان پرېږدي. د بریټ خبرداري تیر ماښام ورکل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېږدي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتي دي چې د هوایي ډګر له سیمې ووزي او خوندي ځای ته ولیشتي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د ترستي بریت امکانات شته. دا خبرداریانی په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابله بهرنیان له خپلو کورنیو سره همدارز یو شمېر افغانان چې د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولې دی د حامد کرزی د هوایي ډګر له لارې پوتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه پوتو دي. د ملکی هوایي چلند د برخي یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایي ډګر کې په کار بوختي وای د ګواښونو سربیره د هوایي ډګر پر دروازو خلک ورمات شوی او د بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژن کې لپاره حمله ډیره اسانه ښکاري خو خلک لخپل ځایونو نه لري کیږي. خلک وړي چې هواد پریشتي دوی نه ویریشي، هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولای دی.
دا راز یو شمیر افغان خبريالان او مدني فعالان د کابل نړیوال هوایي ډګر ته چیرمنن په ویته راځي غونډه کې افغانستان د خوندې وټلو غوښتنه وکړه. دوی وايي کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته د خوندیتوب احساس ځکنه کوي چې یو شمیر خبريالان ګواخل شوی وروسته له هغه چې د رواني اگست میاشتې په 15مه طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ ښارونه ونیول. خبريالانو سره د زور زیاتی دوه په حساب شوی دي. نور دې رپورټ کې
یو شمیر افغان خبريالانو وايي د دوی ژوند له خطر سره مخ دي او غواړي چې د وځ ترخه کې دوله افغانستان او وستل سي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته په ملي او نړیواله کچه چا مثبت جواب نه دی ویلی. دوی چې د پنځشنبه پر ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر مخې ته سره راټول سوي وو، په یو پریکړه لیک کې له افغانستانه د خوندي وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د یو تن خبریال جواد سروش له لوري ولوستل سو چې په یو برخه کې دا سراغلی
د نړیوالې ټولنې غواړي د افغانستان د وضعیت تر خوالي پورې دې موږ هم ځای ته ولېږدوي.
په پریکړندې کې یادونه سوې چې په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه تړل سوي او اوس مهال افغان خبریالانو سره د دوی په خبره تاوتریخوالی روان دی. په پریکړندې کې ټینګار سوې چې دوی زیاتره له ملي او نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې، خو په وینا یې تر اوسه د ژورنالیستانو د ملاتړ ملي او نړیوالو بنسټونو په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دولسو ورځو کې چې طالبانو له پنجشیر پرته ټول افغانستان نیولې، له خبریالانو سره د زور زیاتی دوه پیښې ثبت شوې. د دغه تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ پیښه د طالبانو له لورې په کابل ښار کې د تلو نیوز خبریال او کمرمین وهل ډبول دي. تېره اونۍ بیا په جلال آباد ښار کې دوه خبریالان چې له ملي بیرغ د ملاتړ لاریون پر مهال یې خبرونه او ویډیوګانې چمتو کولې، د دوی په وینا د سیمه ییزو طالب وسلوالو له لورې وهل ډبول سوي. په ورته وخت کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به په جدي ډول وڅېړي. وروسته له هغې چې طالبانو د روانې اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو، د نړیوالو ځواکونو په مرسته ځینې خبریالان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده.
له مدني فعال عبدالملک همدر څخه به واورو چې د کابل هوایي ډګر د خلکو د تګ بهیر څاري. په هوایي ډګر کې لکه څنګه چې موږ مخکې واورېدل، د داعش لوري د احتمالي برید سربیره ښاغلی همدرد ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو نن هم هڅه کوله او کوي چې د هوایي ډګر ته داخل ته ننوځي.
د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایی ډګر و مخته فسلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیري کې او د عمومي څلورلارې چې د میدان هوایی و مخته ده دلته براشو کش هم زیات و، موټرونه لارې به هم بندې وې. نو طالبانو به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي، اسناد لري، را غوښتل سوي دي، هغه خلک کابل هوایی ډګر ته لاره ورته پرانیزي.
مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایی ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي. څرنګه دوی کسان بدل کړي دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي دا خلک؟
په لومړۍ ورځ کې داسې یو خبره وه چې ما تر ډېره حده د خپل هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبان څخه پښتنه هم وکړله چې ولې تاسې دغه خلک چې اسناد یې نه دي سم تاسې ورته ورپرېږدئ. نو دغه کشرانو طالبانو هم وویل او تر کومه حده چې ما ولیدله دغه خلک ډېر شلتوب به کوي، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخته و، طالبان به هم پتنګول او دوی ته به ویل چې بس موږ بیا یې تاسې موږ ورپرېږدئ تاسې موږ ورپرېږدئ. نو د دې وخت راغلی دی چې په اول کرول دغه کشران طالبان د پیاده چې دی ور پریشي دي، مګر په دوم او دریم کرول کې هلته بیا مسلکی خلک ولاړ و، دا مسلکی خلکو له لوري څخه بیرته راګرځول شوی بیرته رایسته شوی.
د میدان دننه چې نن د کومو غوښونو خبره کیږي، د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتی دي او کنه؟
د میدان د داخل ته خوځ خپل نه یې مورغلې، ځینې کسان چې ورغلي و د غوی سرمه تماس درلودي چې غوی اسناد لرله، د خپل اسناد لمخې څخه غوښته سوی و، د یو منظم پروسیجر لمخې څخه غوښته سوی غوی ویل چې نن نسبتا هغه سي جنجالونه نه ولکه د مخکې ورځو کې چې داخل غویل. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل څخه په کابل کې اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا ول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چیرېږي په اخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد دی ګوري که چیرې اسناد سم منظم او وخت ورکی چې په پلاني وخت باندې په پلاني شمیره باندې پلاني ځای ته ځان دا ورسوي، هلته موږ د اساسي معلومات لږو هغه بیا تاسو د نن میدان ته نه باسي.
مدني فعال عبدالملک همدرد چې په کابل هوایی ډګر کې د اوسنی وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
به هم د کابل هوایی ډګر په موضوع کې تمکیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم 1.5 زر امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده له افغانستان وباسي. بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هم هیله ښکاره کړې ده چې د دې په وینا نتیجه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې افغانستان د امریکا یاتباو او یوشمیر افغانانو د ایسلو بهیر ته د اگست 13 ورها خو هم اعدام ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غوړي چې افغانستان یې وباسو لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غوړي چې ووزي او نشي کولای د هڅې به هر ورځ د اگست 13 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اگست 13 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور له هم نږدې 1.5 زر امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4.5 زر امریکایات په افغانستان ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلومات په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم اس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړې دي او هڅه روانې دي که چیرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
موږ له طالبانو سره لوی مدیر رئیس ډیپلوماټیک تماس لرو. چې کالي کیشي سو د سولې په ټپه ولاړې خبري مختلاړي شي. لا هم هلته د سولې خبري او باسونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداري ورکړ که چیرته کړي شمنې پر ځای نکړي واشنگتن بل خپل متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منځوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې خپل حکومت کې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي او پرې نشته چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبه پورس د نړۍ د وسترو صنعتي وادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپل شمنې په عمل کې ثابت کړي.
طالبانو له پنچیر ولایت پرته پر ټول افغانستان ولکټینګ کړي خو د دې ولایت نیول لپاره هم له سولې زلارې مختزلې طالبانو او د ملي مقاومت جبهې په نوم امپلاو دی پنچیر په اړه پریکړه کړې چې تر دوهم پړاو خبرو پورې دی پر یو بل حملو ډډه وکړي. نور په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پنچیر ولایت په اړه لا هم طالبان او د ملي مقاومت جبهه کومې نهایي پریکړې ته نه دي رسیدلي، خو دواړه خواوې وایي چې دا ستونزه باید په سوله ییزه توګه هواره شي. د دواړو خواوو پلاوو د الماس زاهد او امیرخان متقی په مشرۍ پرون د پروان ولایت په مرکز چارکار کې په دې اړه سره جرګه شول. د ملي مقاومت جبهې د پلاوي غړي محمد عالم عزتیار د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو پریکړه کړې چې تر بیا خبرو په پر یو بل حمله نه کوي.
دوار خو پدیم پد موافقه وکړ چې تاسو پورې چې نه مذاکرات پیلېږي حمله ونه شي.
تا طالبانو له پنشیر پرته د افغانستان ټول ولایتونه نیولې دي. په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه شوه. د جبهه سرګنده کړي چې ک طالبان د زور للارې د پنشیر ولایت د نیولو هڅه وکړي نو له سخت مقاومت سره به مخامخ شي. امر الله صالح له هیواد د افغانستان د وتلي ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال هم د مهال په پنشیر کې دی او د ولایت د زور للارې د طالبانو د ننوتلو په اړه خبرداري ورکړې ده. په عین حال کې د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د غونډې دواړو خواوو ټینګار کړی چې دا ستونزه باید له یوې مناسبې لارې حل شي.
کوشش سوی ده چې د حل لپاره مناسب لار پیدا شي، خو بیا هم دواړه اړخونه خپل خپل مشرانو ته هغه احوال وړي چې بیا د غونډې تر اوسه جزئیات ډېر نه دي شریک شوي. البته بل څه دي چې مشرانو ته خپل نظرونه دواړه خواوي شي، بیا به معلومیږي چې څه پرېکړه کیږي.
په پنجشیر کې تر اوسه د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې ترمنځ کومه نښته نه ده شوې، خو طالبانو د دې ولایت شاوخوا ته ځواکونه ځای پر ځای کړي او خبرداري ورکړی که پنجشیر په سوله ییزه توګه ورونه سپارل شي نو پر دې ولایت به حمله وکړي.
له طالبانو د خلکو د غوښتنو په ترڅ کې د غزنی ولایت اوسیدونکو هم له طالبانو غواړي چې د تاریخي آثارو او ادبیاتو ساتنې ته جدي پام وکړي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسنی وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي نو د دغه تاریخي ابدو د چور غلا نړېدو او خرابېدو مخه دی ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 13 کلن ځوان دی. دی وایي د غزنی ډیری تاریخي ابدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان دې په غزنی کې د تاریخي ابداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري، غوښتنم د تری چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي ترڅو د عامو خلکو او د نورو اړخلخه متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو څلوېښت کلونو کې له افغانستان په ځانګړې توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کېږي. د عبدالباري حمیدي په نوم د غزنی یو تن اوسیدونکی هم وایي تاریخي ابدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي. نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنۍ، هغه ملي شتمنۍ، هغه پخواني تاریخي ابدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی وستونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډیری تاریخي ابدات د نړېدو، خرابېدو او د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ او ساتنې ته هیڅ پاملرنه نه وشوي. خود طالبان ویان زبیب الله مجاهد بیا وای د دې لپاره کسان ګمارلی چې دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او ابدات سیدی د ابدات ساتنه لپاره موظفین ستا ټول تاریخي ابدات او آثار ان شاء الله ساتل کیږي چې به زیان نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او حواله لارې د ډالرو ترڅنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پاڼه زیاتوي کله هر چا سره یا توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره بیا یې ونجلې شو. د لغمان ولایت اوسیدونکو سلګي باران څه باندې 352 نمرې وړي. سلګي وایي غوړي ډاکټر شي. د تیر کال د کانکور اول نمره هم د شمسی علیزاده په نوم یې ونجلې شوې او هغې هم طب غوره کړی وو. ملالۍ بشیر له سلګي باران سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې اول نمره کېدو سره څه احساس لري.
دا زما لپاره یو ډېر لوی موفقیت ده، نو دا ماته ناممکنه نه ښکارېدله ځکه چې ما له لومړۍ ورځې نه د همدې هدف لپاره درس وایم. ګرچې 100% مطمئنه نه وم، اما ما په ځان باندې باور درلوده. د همدې ورځې لپاره مې درس ویلې، نو بلاخره خپل هدف ته ورسیدلم. او زه ټولو هغه انجونو ته یا هلکانو ته درس وایم، زه ورته وایم چې ناهیلي په کار نه ده، له اول نه باید لوړ هدف وټاکي، د هغې لپاره زحمت وباسي، نو ناممکنه نه ده او هیڅ هم ناممکنه نه دي، انشاءالله هر څه کیدونکي دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډیری ښځې او نجونې ناهیلې سوي دي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
زه دا وایم چې ښځې او انجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي، انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وښیي نو دا لرې نه ده، سه هر څه کیدونکي دي او انشاءالله راتلونکی به روښانه وي، په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي. زموږ د پوهنتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
په داسې حال کې چې ګڼ خلک فکر کوي افغانستان شل کلن پرمختګونه له لاسه ورکړل، تاسو غوندې نجونې اوس څه کولای سي چې ټولنې ته د خدمت جوګه سي؟
لومړی دا زما لپاره لوی موفقیت ده او له دې نه وروسته هم زه هیله من یم چې زه وکولای سم خپل هیواد او خپلو هیوادوالو ته مرسته وکړم، هغوی سره او خدمت ورته وکړم. اوس هم داسې هیواد پاله خلک ستاسو خپل هیواد ته کار کوي، انشاءالله موږ ټول به په ګډه کار کوو او د هیواد د جوړولو لپاره به کار کوو. ناهیلي په کار نه ده، انشاءالله سه جوړیږي به. زه د خپل راتلونکي لپاره ډیر پلانونه لرم، درلودل مې هم دي نو وروسته هم لرم او زما اوس خو مې تب انتخاب کړی ده.
سلګی جانی، آیا هیله دې درلوده چې له هیواد بهر لوړې زده کړې وکړې؟
هیله مې نه درلوده چې له هیواد نه بهر زده کړې وکم، ځکه همدلته زده کړې کوم خو که چیرته شرایط مساعد نسی به هیله لرم چې زده کړې بهر وکم، ځکه زما هدف دا و چې خپل هیواد خپل هیوادوالو ته کار وکم. زما هدف دا و چې هغه ښځې چې د یا سړی چې د ناروغۍ له امله به خارج ملکونو ته تلل هغوی همدلته تداوي سي او نور څوک خارج سلار نسی، په خپل هیواد کې موږ د خپل هیواد لپاره دومره کار وکړو چې هغه تیاري ورځې بیا راسي. زموږ خلک همدلته تداوي سي چون ما ته انتخاب کړی زه کدا خبرې کوم، نو زما هدف هم دا و چې زموږ هیواد په خپل پښو باندې ودرېږي او نور نام دا تمه لرم چې ناهیلي په کار نه ده، هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغوی ناهیلي سوي نه دي، هغوی زحمت ویستلی ده. نو زه له ټولو نه دا خواهش کوم، د هیله ورنه کوم، زحمت به دوباسو او زما پیغام دا ده له حکومت نه مې خواست دا ده چې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه ده، که چیرته هغوی له منځه ویستل شي یعنی برخه ورته ور نه کړل سي نو زه مطمئنه یم چې دا نظام نه جوړیږي، نو انشاءالله چې هغوی ته برخه ورکړي په دې بخش کې، ځکه یو هیواد هغه وخت پرمختګ کولای سي چې د تعلیم بخش لوړ وي او په دې بخش کې ډیر کار وسي.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګي باران و.
ستاسو ل پیغامونو
څنګه د کندهار ولایت خاص د بلاو په خبره کوم، پیغام نظر مدادي چې ټول سفارتوت خبر وکړو خدای چې د خلک د ویزې د لارې بوزي دولتوت په ګڼه ګڼه کې نه چې وځل کیږي یا مسجد د پرغاړو د بل پرغاړو غوښتل کیږي، کتر چا د کورو په یوه دولتونو کې امریکایان دي، هر دولت کې دي، عربستان دي، عربي امارات دي، دوبی دي، قطر دي، خپل د سولې د لارې بوزي په جنجالونه بوزول چې د خلک اصلاحات تر راځي ورب اب چا چر کم فخ وردا چې کلی وسیو امریکا ته تر ته تکور دي د ګر سي راځي هغه اون د نزمې د مړي کې زندګي کې دی ډېری پر وی افغانان د ډېری پر وی دا چې د سولې د لارې یې دی ورکول چې په هر ولایت کې اوس نه د کندهار او د هرات څخه د کابل خلک به د ترسي کاري بل ځای پروازونه نشته دا غو نظر د خدای دې چې د ازادي راډیو د زموږ پیغام اور په درس خريجان او د لوړ پول څار وخت د افغانستان برابر دغه ان شاء الله او دغه برابر کتب برخه. السلام علیکم.
نور الله صالحین د لوګر ولایت مرکز فلیلا مړوند د الیاس خان بابا د کلی نه دغه پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت لوړ پوړ چارواکو او د جمعیت کون د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپل ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالي ته لومړیتوب ورکړي. که خپل ستونزې د سولې لارې حل نه کړي هیواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي چې چې لزان سره بجهل ویجاړي او فقر لوي. فقر به یو ځل بیا ډیر شمیر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظ د جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هېوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړ کړي، تر څو نړیوال هېوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې پرخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو په هم دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا په مو کړې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبی آسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووزي څو ځان او خپل کورنۍ خوندي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. قریشي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او په خپلو لیدنو کې د افغانستان مسله هم تر بحث لاندې نیسي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی طالبانو د یو د همکار کیمرامین وهلی دی. یاد په کابل کې لټلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه ویلی د کابل شهر نو سیمه ته راپور جوړولو لپاره ورغلی او خو طالبانو پرې گزارونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایبن زندانه لیک شوی ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. د عدالت عالی په نوم یو سایبری ډلې د فردا رادیو او یو شمېر نور رسنیو ته ویډیوګانې لیږلي او ادعای کړي چې دوی د ایبن زندان امنیتي کیمرې هک کړي دي. دا ویډیوګانې ښیي چې له بندیانو سره خورا ناوړه چلند کیږي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل هیوادی په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. هغه منلی چې دغه هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي.
کمو غوښتي وی کولای شي چې د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرې دو لړۍ پایته ورسیده. د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه خبرې دو ته چمتو دي. مخکې د کور کلی پروګرام ووري پام وکړي. د ازادي رادیو او د ماشومان لپاره دی یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د صندوق ګډ اونیس پروګرام ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ماشوم د حقونو یو بلې خبرونه ته مو راغولو. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي د هوښیارۍ، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علامه دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي په پوره حوصله‌مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بې جرأته کیږي او په راتلونکي کې اته خپل خبر هم په عام مجلس کې نشکولای. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسي له استاد شرف الدین عظیمی څخه اورو. زیات پوښتنه کوي د ارواپوهنې لنظر، ولی ماشوم غواړي چې تل پوښتنه ولري.
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي په کوچنیوالي کې په لومړی څو میاشتو څو کلونو کې خپل دای په خپل د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چار چاپیر یا چاپیریال درکي. یعنی په دې وسیله غواړي یو شیز دک. کله چې تاسو ماشوم راځي ګلاس خولې ته وړي یا پخته خولې ته وړي یا مڼه خولې ته وړي، په دې ډول دی غواړي چې دا زده کړي چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګلاس څه ډول شی ده. بیا دویم ځل یا اونۍ وروسته دوه ورځې وروسته بیا دی پخته او ګلاس خولې ته نه وړي، ځکه چې د تیر وخت د زده کړي د ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم د خوړلو لپاره څه دي مزه پک څه کېده په ګیلاس کې ده پخته کېده که مڼه کې نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ لویږي او ژبه یې وده کوي نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه په بله شیوه حلیي او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي له مور نه پوښتنه کوي له پلار نه پوښتنه کوي له خور ورور نه پوښتنه کوي او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي. له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندو پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي او که واقعا غواړي چې خلق یې تنګ نه شي باید په ډېره نرمۍ برخورد وکړي چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي سوال لري دوه مورده ښیي. لومړی دا ښیي چې دی ډېر هوښیار ده ډېر ذهین ده ډېر غواړي پوه سي ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي ووایي چې ګڼې مور پلار یې سم ځواب نه ورکوي. که مور پلار یې یو ځل ځواب ورکړي ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. که مور پلار یې په نرمۍ ځواب ورکړي ماشوم به په ستوغۍ په تیروالي په جنګو په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي د هوښیارۍ نښه ده. بچي چې ډېرې پوښتنې کوي دا کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي او سالم چلند ښه چلند مناسب چلند همدغه ده چې مونږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بله په ځینو کورنیو کې بلیدل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي. دا د ماشوم په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه پرې په قهر کېږي پرې غوسه کېږي دغه ماشومان کله کله د سم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډیر بېزړه بې جراته کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي حتی دوی سلف استیم عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي مناسب چلند وکړي تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي ستونزې ورته پیدا نه کړي او وې نرم کړي.
ځینې به داسې پوښتنې چې که چېرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه دا یې خښ که دا به څه رقم سي. دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکینې باندې ونه ځپل سي؟
د مړي په اړوند پوښتنې د خدای په اړوند پوښتنې د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري خپل خاص طریقه لري. ګورنۍ م کوی سي په دې برخه کې سرچ وکړي تحقیق وکړي له نورو اروپانو پوښتنه وکړي تر څو کتابونه ولولي تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند د خدای په اړوند د جنسي مسایلو په اړوند د دې مسایلو په اړوند څنګه خپلو ماشومانو ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر د مړي په اړوند د خدای په اړوند د قیامت په اړوند د دوزخ په اړوند د جنت په اړوند د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوه سو چې په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب کړو.
بله همدغه د مړي مسله که واضح کړي مثلا څه رقم دوی ته ورته ووایو چې هم پوه سي چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده.
زه فکر کوم په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي ښه به وي ماشومانو سره. یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند، البته ماشومان فرق کوي چې څو کلن ماشوم ده، څلور مرحلې لرو د ژوند. یو دا مرحله ده چې موږ مخکې له دې چې دنیا ته راسو دا مرحله ده د مور په نس کې یا د مور په پوست. دویم مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده. درېیم مرحله هم مرګ ده. څلورم مرحله هم دایمي ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو او وکولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو. د کشرۍ لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده، ما په یو پروژه کار کړی یا مثلا په یوه ژوندۍ خپرونه کې وم یا مثلا په یو تلویزیون کې مسابقه لرله، ما هلته ورته لیدي چې څو دقیقې ماته وخت راکړه زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم. بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده په ډېره نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي، نور موارد مې پرېښي. مثلا حتی داسې پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده، ما موټر درولی ده، خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی. مثلا مانه یو وخت کې د په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې، زه څو نمره وم، لور مې له مانه پوښتنه وکړه او ما په ډېره نرمه لهجه په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ورځواب کړې چې زه څو نمره وم، په اول صنف کې څو نمره وم تر دولسم صنف پورې. او دا ډېر راحته کړله او په دې ډول کله چې موږ ماشومان سره دا ډول برخورد کوو، دوی پر خپل نفس اعتماد پیدا کوي، ځان ته ارزښت ورکوي، ځان مهم ورته ښکارېږي او موږ سره اړیکه جوړیږي. او دا اړیکه د پلار او د لور د زوی د اولاد دا ډیره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه په دې وسیله په دې شیوه وکولی شو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطح دي، محصلین دي، خپل نظر نه سي ورکولی، د تختی سر ته نه سي راتللی، یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو، نظر نه سي ورکولی، خبره نه سي کولی، جرات نه لري، یا خبرې نه دي زده. د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته، پوښتنو ته، د نظر ورکولو ته نه دي پرېښل سوي. او کاهیانو دوی خپله کوشش کړی چې نظر ورکړي، پوښتنه وکړي او خبره وکړي، ډېر بد ځپل سوي دي، سرکوبه سوي دي. او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي، اما دا خبره په لاشعور کې پاتې شوې ده او دوی ډېر بې جرات او بې زړه دي.
استاد ډیره زیاته مننه تاسو باندې وسه.
سلام
قدر من اوریدونکو، د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډیرو پوښتنو په هکله ویل، د ماشوم ډیرې پوښتنې د ذکاوت نښه ده. نو کوچنیان پوښتنو ته پرېږدئ او ورته ځواب یې کړئ. ماشوم ته دا مه وایئ چې پوښتنې مه کوه، وخت نه لرم. د بچو پوښتنې د ژوند د نورو چارو غوندې مهمې وګڼئ. دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تر بیا ښې چارې.
سبای چاله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوته.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
نوریدونکو سلامونه میومنه، کور کلی ته خره خلاص. آیا داسې کورنۍ مولې دلی دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه ستونزې راولاړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا او په دې اړه نورو پوښتنو ته مو په دې خبرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. کله سره پاتې شوي و به وي. قدر من اوریدونکو، هر څه خپل وخت لري. واده هم، واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشتر از کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي، نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي، پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له همداسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولې خوشاله نوم نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی. بس ورته خوشاله وم، واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم ډېره پښیمان وم چې اوس خلک ګورم چې هر څوک د خپل آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل ارواس ارمان منلې ده. ما ته مشر غټه ښځه را ته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبره باندې چې ښځه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی. هغه کو نه وم ډېره پښیمان وم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمان وم. اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي، دا تصمیم لرم چې بله ښځه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یا هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند کس له رواني حالت او اړتیا سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بېلابېلو ستونزو او رابړو ور پرانیستل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي مانی ژبه هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپل اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپل
کله وړه لور خېدی او هغه چاته په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه او یا هم ډېر وړو کوي هغه هلک چې په څم نه پیږي او یعنی خپل قانوني سن دواړو نه پوره کړی یعنی د یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپل لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمنی لري هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته په نکاح کوي چې هغه هم همداز موږ په وطن کې متاسفانه ډېر رواج ده او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د څوارلسونه نجلۍ پورته سن نه لري او د شپاړسونه هلک پورته سن نه لري او دوی واده کي.
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی، هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسو رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي، داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ، زما عمر نو دېرش کلن و تقریبا، او په خپل خوښه مو واده وکړې. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر ښه خوشحاله یم، ښه خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره دوه زامن او درې لوڼې دي، الحمدلله ډېر ښه خوشحاله یم پکې. دوستان مې هیلم دا دی که څوک زما غږ اوري، ښځې کولو د مخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي، تعلیم او تحصیل بشپړ شو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند به ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښه زده وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړی نه شي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده. که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایي آرامي او هوساینه ور په برخه کیږي. د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ وغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونه ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده. او چې پوښتنه ترینه وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ د خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځان ته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری کاغاله کې کنجلۍ ځان ته انتخاب کړي او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامې تجربې ودونه ډېر ځله له ګڼو ستونزو سره مل وي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، بیلتون، دښمني او نور. خو وي به ډېر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې ښي او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشحاله وي. روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکټران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي. دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونه یادوي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې ده.
هغه نجونې چې مخکې د وخت نه ودونه کوي په کم سن کې ودونه کوي، د دوی په څنګ کې چې د دوی هغه نشو نما تکمیله شوې نه وي، د فزیکي له نظره، د رواني له نظره، د عصبي له نظره د دوی نشو نما نه وي سرته رسېدلې او ښه پاخه شوې نه وي، نو دوی که چېرته بل ماشوم راوړي نو دوی به د دوی په څنګ کې چې د رواني او د عصبي مشکلاتو سره مخ کېږي، د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو له کبله. مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه په هر صورت چې تیروي، خو کانال د ولادي خپل په خېدو ته نه وي رسیدلی، نو دوی ته ډېر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچدانی یا رحم خدای مکه وچوي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
په کم عمر کې ودونو ډېر نجونې له زده کړو هم بې برخې کړي دي، ځکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او یا هم د کورنۍ بوختیا له امله خپله ورته نه دي وزګار شوي. پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغېزمن کېږي، خو نجونې له هلکانو ډېر له ستونزو سره مخ کېږي چې د دې ستونزو او اغېزمنتیا اثر بیا د دواړو خواوو په کورنیو هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي.
کورنۍ
یعنی چه؟
کورانه د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورانه یعنی جوان.
کورانه یعنی د ټولنې سمبول.
کورانه یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورانه.
د کورانه ژوند د بهبود، رغښت او د کورانه ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واورئ. نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپو او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین اعظمی راته وایي. نو موړای مو په یوه مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک؟ علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندې او پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لور واده کړه، پلانې زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل، دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو او تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهېږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسېدلی که نه. په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهېږي، او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي، او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي، هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي، او یوه ماشومانه کورنۍ جوړي، او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ په اصطلاح د نابالغه کورنۍ، ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 نه پورته د جلی لپاره، او له 20 28 تر 90 پورته د هلک لپاره تر ټولو مناسب ښه او ګلالۍ سن ده. دغه مورد زیاد اومه دا زموږ د افغانانو لپاره، په بهر کې په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکې یا کاناډا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته او هلکانو ته د 200 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي، دا کولی شي چې یوه ښه مور شي، دا کولی شي تحصیلات خلاص کړي، دا کولی شي اته دنده پیدا کړي، دا کولی شي چې له خپلې خواښې سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کولی شي خپله کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مخته بوزي، او جوړ جاړی، سازګاری او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
په پای کې استاد، کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ زه فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت چې دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی، نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو، او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شپز ما دیار پکم مکان دی جلوه گر پکم هټ پکم دکان دی کوم دکان به دخله د دروخان دی شرم ویلی به حسن کوم ترخان دی دیوا بے دمخ کم پتنگانی ابراہان بے پاکان کنا پاکانی ودن چھوے لدے رمز ماتے چھ دیوا رید دیار دتر بدل ودن چھوے لدے رمز ماتے ಆವೃತ ದಯಾರ್ಧ ಬದಲ ಮಂಜಿಲ್ ಪಯ ಸಭಾ ಕೊರತ್ ಸೋಕ್ತವಿ ن پوهے شم چھپ سادوک بھوی پت شان بشکست زہر پزوی لتا مو بے دزلت غم بخوی دم قدم بے خلے دم خپوی رانج کڑے بے چا خاور دپوی ہر سے تم دہر پہ پوری یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دہر سے تم دہر پہ پوریم یار پہ سفر للے زب کوریم سشان بشکست درمی پلارے مگر دونو آلو دس پنج روک ساری زلپ خار دبے کسی پاری پاری آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشم دیار پدا غربت داکم شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشم دیار پدا غربت خندے دلی وی کنوی دزڑا غم بے خلے دلی وی کنوی فراغت بے پسند دلی وی کنوی چا بحال ترے پشتے دلی وی کنوی کٹ پوزائی بے من دلی وی کنوی چوار بم سے دلی وی کنوی مستما ہوندی بے پت سوک پیاری چی غم خور نشم دیار پدا خواری کھے مستما ہوندی بے پت سوک پیاری کھے چی غم خور نشم دیار پدا خواری کھے یاد یار سرت تلی پس پروای بهر زای می غړ ولی په وزر وای یا یې مرد بلتان غم شروای یا پتواړو ستر ګټ پړوند په نظر.